رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. د دې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د هوت میاشتې 9 ده چې د 2009 کال د مارچ د میاشتې 6 کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست انتخابات د سپتمبر په میاشت کې کېږي. په یونان کې په افغان مهاجرو برید شوی دی او طالبانو د پاکستان په جنوب لویدیځه برخه کې د ملیشیا ځواکونو شپږ غړي وژلي دي.
جمهور رئیس اشرف غنی د 1998 نوي لمریز کال در رسیدو له امله افغانانو ته مبارکي ورکړي.
خدای دې د سولې کار کړي، خدای دې سوکالي کار کړي او خدای دې برکت کار کړي.
په مزار شریف کې سبا ته د نوروز د میلې دپاره بشپړه امنیتي ترتیبات نیول سوي دي.
امنیت صحیح ده، موږ د باندې پوه چې دولت کوي د امنیت وزر تر زره ټیک شي.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ د امریکا د دفاع وزارت د راتلونکي میلادي کال لپاره بودیجه کمه کړې ده. خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشرف الله رحیمزوی او نوشابه آشنا تاسو ته وایي.
السلام علیکم، سر کې د افغانستان ټولن خبرونه اوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل دي چې د جمهوریت ریاست انتخابات د همدې کال د سپتمبر د میاشتې په 28 نیټه کېږي. کمیسیون ویل دي چې د جمهوریت ریاست او د ولایتي او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به هم په ګډه وشي.
د افغانستان د روغې جوړې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر سره د لیدنې په مهال ویلي چې د سولې بهیر له پیچلتیا نه ډک دی. ښاغلي خلیلزاد په ټویټر لیکلي چې د امریکا لپاره د افغانستان له سفیر رویا رحماني سره د افغانستان د سولې پر بهیر او په دې اړه په راتلونکو اقداماتو باندې خبرې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد ویلي دغه لار چې موږ ورباندې ځو نه مستقیمه ده او نه هم اسانه. د دې لپاره چې په سمه لار لاړ شو دا ډیره زیاته مهمه ده چې موږ یو ځای په دې لاره مزل ته دوام ورکو.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ نړیوال ادارې یا یونیسف د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان د افغانستان لپاره د ښه نیت ملي سفیر ټاکلی. یونیسف ادارې ویلي دي چې د کرکټ دغه مخکښ لوبغاړی به په افغانستان کې د ماشومانو حقونو ته په ټینګه پام وکړي. په بیان کې ویل شوي دي چې راشد خان به د یونیسف ادارې سره د نجونو تعلیم ته د ودې، د خورزاکۍ او ګزن ناروغۍ په لمنځه وړلو او د واکسین کولو په برخه کې لازمي مرستې وکړي. د ښاغلي راشد خان ویلي دي چې دا ورته د ویاړ ځای ده چې په افغانستان کې د یونیسف ادارې لپاره د ښه نیت ملي سفیر وټاکل شو.
خبرونه ته ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې په افغانستان کې تازه سیلابونو په 14 ولایتونو کې 3 تنه وژلي او 1.5 نور ژوبل کړي دي. اوچا وایي سیلابونو 1,30,000 نه زیاتو کسانو ته مالي زیان اړولی دی. د اوچا د رپورټ له مخې په روانه میاشت کې سیلابونو د فراه، کندهار، هلمند، کونړ، ننګرهار او زابل په ولایتونو کې خلکو ته ډیر زیان اړولی دی.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په یونان کې په افغان مهاجرو برید شوی دی. پولیس وایي یو څو کسانو چې مخونه پټ و د یونان د کانستا په ښار کې یې په افغان مهاجرو برید کړی دی. دغه افغانان چې اکثریت یې تنکي ځوانان ول د باسکټبال لوبه یې کوله چې حمله پې وشوه. د پولیسو په خبرلیک کې ویل شوي چې دا برید ښایي د نجات پرستۍ پر اساس شوی وي او په همدې خاطر د نجات پرستۍ پر اساس د تشدد ضد مبارزې پولیس کوښښ کوي برید کوونکي پیدا کړي. پولیسو دا هم ویلي دي چې د افغان مهاجرینو عمرونه د 14 تر 18 کلونو پورې دي. په برید کې 9 افغان مهاجر ژوبل شوي دي.
یو پخوانی امریکایي طالب جان واکر لنډا چې په 2002 کال کې د افغان طالبانو له ډلې نه د ملاتړ په جرم زندانی شوی و د همدې کال د می په میاشت کې خوشی کیږي. دا پخوانی وسلوال په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښو او تروریزم په ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د جګړې د پیل وروسته د 001 تروریزم په ضد جګړې سازمان لخوا نیول شوی و. د فارن پالیسۍ خپرونې رپورټ وایي نوموړی د نیول کېدو په مهال 40 کلن او د طالبانو په یوه ډله کې شامل و چې د امریکایي ځواکونو لخوا ونیول شو.
طالبانو د پاکستان په جنوب لویدیځه برخه کې د ملشه ځواکونو شپږ غړي وژلي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو د بلوچستان په ایالت کې په یوې لرې پرتې پوستې برید کړی دی او شپږ ملشه یې وژلي دي. د خبر تفصیل د جمیل خان ناوري.
د سینزاوی مرستیال کمشنر میجر عبدالکبیر زرکون امریکا ژغ آشنا ریډیو سره په خبرو کې د دغه پیښې پخلی وکړی. نشپې د لیویزو په پوسته باندې یو څه ورانکاران راغلي وو. لومړی یې سارونکي ووژئ، بیا دننه ورغلل، په نورو کسانو باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ لیویز ووژل سو. موږ پلټنې پیل کړې دي. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خورسان د دغې پیښې مسؤلیت په سر واخیستی.
په پاکستان کې د چک جمهوریت یو موډل په 8 کلونو او 8 میاشتو بند محکومه شوه. د فیشن دغه سوری چې 22 کاله عمر لري د مخدره موادو د قاچاق په تور پولیسو نیولې او نن محکمې د بند سزا ورته واوروله. د لاهور په ښار کې محکمې ویلې دي چې تریزا هولسکوا د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د 8.5 کیلو ګرامو مخدره موادو سره د لاهور په هوایي ډګر کې نیول شوی و. نوموړی د لاهور نه دوبۍ او د هغه ځینه ایرلاین ته تلله چې پولیسو ونیوله. د هولسکا مدافع وکیل ویلی دی چې د استناف غوښتنه به وکړي.
د اسرایلو پاوز ویلی دی عسکرو یې 2 فلسطینیان چې په لویدیځه غاړه کې پر اسرایلي عسکرو حمله کړې وه وشتلي او وژلي دي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه ناوري.
د اسرایلو د پاوز په یو بیان کې راغلی دی په داسې حال کې چې نن د چهارشنبه په سهار عسکرو د لویدیځ غاړې د نابلس په ښار کې د یهودي عبادت کوونکو لپاره د حضرت یوسف علیه السلام د مقبرې سره نږدې امنیت ساته فلسطینانو پرې د چاودیدونکو موادو په وسیله حمله وکړه. اسرائیلی عسکرو په همدغه شیبه کې ډزې وکړې او 2 تنه حمله کوونکي ویشتل او ویوژل. د فلسطین د خودمختار ادارې د عامې روغتیا وزارت وژل شوي فلسطینیان د 21 کلن راید حمدان او 40 کلن زید نوري په نومونو معرفي کړي دي. پرون د سه شنبه په ورځ هم ناوخته اسرائیلی عسکرو د عمر ابو لیلا په نوم یو بل 19 کلن فلسطینی ځوان وویشت او ویوژه. چې د اسرائیلو د پوځ په وینا 2 عسکر په دې هفته کې په لویدیځه غاړه کې په چاقو وهلي او وژلي وو. په دې وروستیو وختونو کې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ تشنج زیات شوی دی. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایوف له 1.5 کلن واکمنۍ وروسته د خپل مقام نه استعفا وکړه. ویل کېږي 88 کلن نظربایوف به د واکمن ګوند رئیس په توګه کار وکړي. تمه ده چې د قزاقستان د جمهوري ریاست راتلونکي ټاکنې په 2020 کال کې ترسره شي.
په برتانیا کې پولیسو هندای سوداګر نیراو مودي ونیو. نیراو مودي چې د الماسو غټ کاروباري دی په هند کې چارواکي ورپسې ګرځي چې وینسي. په هغه تور دی چې په بانکداري کې یې شاوخوا 2 میلیارد امریکایي ډالر دوکه کړی ده.
د داعش د ډلې سلګونه جنګیالي د سوریې د باغوس په سیمه کې لا هم مقاومت کوي. دا مغزی دی چې داعش پکې خپل خلافت اعلان کړی و.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا د منځنی ختیځ هیوادونو نه د سیمې د امنیتي مسایلو په اړه د نوو کوښښونو تمه لري. پامپیو دا څرګندونې نن په کویت کې وکړلې.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس هغو خلکو ته د مرستې ډاډ ورکړی چې د امریکا په مرکزي او لویدیځو ایالتونو کې سیلابونو زیانمن کړي دي. ښاغلی پینس د نبرسکا او آیوا ایالتونو هغو سیمو ته پرون ورغی چې سیلابونو سخت ځپلی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی د 1499 لمریز کال در رسیدو له امله افغانانو ته مبارکي ورکړې ده. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خوس براسو د دې خبرونې لومړی رپورت ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د افغان سولې بهیر اسانه نه دی چې تک په وسی. خدای ویلي چې د سولې په لار به یو ځای په مخ ځي. د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ته نږدې کسان وایي چې د قطر په دوحه کې د افغان سیاسونو او طالبانو ترمنځ غونډه د اپریل په 14 او 15 به ترسره شي. په دې باره کې نور تفصیل د رحیم ګل څاروان پر رپورټ کې ووري.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر په واشنگتن کې د افغانستان له سفیر رویا رحمانی سره تر کتنې وروسته ویلي چې د افغانستان د سولې د بهیر پر اتلونکو ګامونو یې خبرې کړې دي. خلیزاد ویلي د افغانستان سوله اسانه او مستقیمه لاره نه ده چې پر قدم ووهئ، دا مهمه ده چې په مسیر روان یاست، موږ به په ګډه سره پر مخ ځو.
د ښاغلی محب د خبرو وروسته د امریکا او د افغانستان ترمنځ اړیکې په نسبي ډول ترنګلې شوي. د امریکا او د افغانستان حکومت اوسنۍ کړکېچ حل نشي، د اعتماد فضا رامنځته نشي. په عین زمان کې په ځانګړي ډول د ښاغلي خلیلزاد او د ولسمشر غني ترمنځ فاصله رالنډه نشي. زه فکر کوم د سولې په روانو خبرو کې او د سولې په پرمختګونو کې به نور خنډونه هم موجود ولري.
زلمی خلیلزاد دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د اپریل په منځنۍ ورځو کې د قطر په دوحه کې د مسکو د ناسې په تعقیب د دوحې د بین الافغاني خبرو ناسې ته چمتووالی روان دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي یو شمېر دې کسان وایي چې ښایي دا ناسته د اپریل په 14 یا 15 ترسره شي. د مسکو د ناسې برخوال شهزاده مسعود وایي چې د دوحې په ناسته کې ښایي لاتیا زیات برخوال د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ ګډون وکړي.
اس د یو قشر نه چې هغه د دغ مذاکرات نه پاتې شي، کوشش باید وشي چې د افغانستان د مختلفو اقشارونه پسند خزو وانډه د ځوانانو وانډه مدني فعالان د پانتون استادان علما قومي مشران او سیاسيون چې منظور مې د سیاسي عذابونه هم ده د ټول باید پکې او په شمول دي حکومت
د نوی جات شوی د سولې د ملاتړ او د خلکو د اساسي حقوقو د ساتنې د شورا مشر عباس نویان بیا وایي چې د دوه په ناست کې باید پوربن خبري وشي.
قطر له مذاکره کنندگان داسې غواړي چې باید هر زر تا زر آتش بس ټول په ټول افغانستان کې باید آتش بس راځي او د نظام د جمهوری افغانستان، نظام جمهوری اسلامی افغانستان باید وژغورل شي او تضمین به وسي او نور ازادي د بیان، حقوق د ښځو باید دوی ته تضمین ورکړي.
زلمی خلیلزاد په وروستیو کې 14 ورځې له طالبانو سره په دوحه کې مذاکرات وکړل. د سولې دغو مذاکراتو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محیب خپلې اندېښنې وښودي او دغو څرګندونو د امریکایي چارواکو یو لړ غبرګون پارولي وو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس اشرف غنی د 1999 نوی لمریز کال در رسیدو له امله افغانانو ته مبارکي ورکړه او په دغه کال کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هیله څرګنده کړې ده. جمهور رئیس دا هیله په داسې حال کې څرګنده کړې چې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو په خلاف د نوو عملیاتو د پیلولو اعلان کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
اکثر افغانان په نوی کال کې په خپل هیواد کې د سولې ټینګېدو په اړه د بل هر وخت څخه زیاتې لمن دي، خو په عین حال کې د ژمي پای ته رسېدو او د هوا په ګرمېدلو د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د جګړو د پراخېدو په اړه هم اندېښنې لري. په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه د نورو افغانانو په څیر جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم نن د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې د نوي لمریز کال د هرکلی په خاطر د یو نیالګي د ایښودلو وروسته افغانان ته په نوي کال کې د سولې او خوښۍ هیله وکړه.
بیا هم نوای کال درته مبارک وایم. خدای دې د سولې کال کې، خدای دې سوکالی کال کې او خدای دې برکت کال کې. او زکات لام سیلاونه دي، ضرورت دې دې چې هغه برخه باندې واضح توجه وسی چې هغه به صدقو کې د کابینې په جلسه کې وغږیږي.
جمهور رئیس غنی د ژمي په موسم کې د واوره او باران ورخ یادونه وکړه، ویل چې د تیرو 15 کلونو پرتله په دغه هیواد کې زیات ورخ شوی دی. هغه هیله وښوده چې ورخ په افغانستان کې په ځانګړي ډول په شمالي ولایتونو کې د وچکالۍ د اغېزو پای ته رسېدو سره مرسته وکړي. همداشان جمهور رئیس غنی په کابل کې د هغو هیوادو د مشتو سفیرانو سره هم وکتل چې نوروز لمانځي او هغوی ته یې د نوي 1998 لمریز کال مبارکي ورکړه. جمهور رئیس غنی سره د نیالګو د ایښودلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب هم ملګرتیا کوله. ښاغلي محیب د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په دغه کال کې د جمهوري د ټاکنو سربیره د سولې مشورتي جرګې جوړېدل هم د افغان حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري.
سخ کال مونږه څو مهمې پیښې لرو. اول خو د ولسمشریزو ټاکنې دي، دوهم لویه جرګه د سولې لپاره او دریمه موضوع د نوی پارلمان افتتاح ده. نو امیدواری لرو چې دا کال به د سولې او د آرامۍ کال وي، او ان شاء الله چې افغانستان او د افغانستان خلکو چې کم مشکلات ګاللی دي دا غي نتیجه به سخت کال مونږ تاسو ومومو.
افغانان د نوی کال راتګ ته په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نوی کال د پیل سره سم د وسلوالو طالبانو په خلاف د نوو پوځي په سرلنیو عملیاتو د پیل خبر ورکړي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایند نصرت رحیمی د دغو عملیاتو په اړه نن مازدیګر خبریالانو ته وویل چې نوی عملیات به د دفاع وزارت تر مشرۍ لاندې د خالد په نوم په ټول افغانستان کې پیل شي.
په دو کال کې عملیات چې د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې ترسره کیږي، دا عملیات به د خالد تر نامه لاندې وي چې په ګډه به امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او هوایي ځواکونه به په مستقله توګه د افغانستان په ګوډ ګوډ کې پلاره چي. په دې کال کې به پر دښمن باندې تهاجمي عملیات او تعارضی عملیات زیاتیږي، ځکه په تیر کال کې، یعنی په 1990 کال کې، دښمن باندې چې کوم عملیات تعارضی او تهاجمي ترلاسه شول، د ښه نتیجه مختر لاسه کړې ده.
طالبانو په ویل امه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د خالد د عملیاتو د پیلېدو د اعلان په خبرګون کې ویلي چې دا اعلان یوازې نیمه شي بنه لري. د طالبانو وایند زبی الله مجید په دې اعلامیه کې ویلي چې دښمنی غواړي خپل سرتیرو ته کاذب روحیه ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوریدونکو، په افغانستان کې د نوروز میلې په هر ځای کې وي، خو مزار شریف خپل ځانګړی ځای لري. د بیلابیل ولایتونو خلک د نوي کال د جشن یاد نوروز د لمانځلو په خاطر مزار شریف ته ځي. د بلخ ولایتي چارواکي وایي د میلمه پالنې لپاره بشپړه تیاری نیول سوی ده. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
له پرون راهیسې د مزار شریف د ښار په هره کوڅه کې پولیس د امنیت په خاطر ولاړ دي. حضرت علی ته منسوب زیارت چې د ښار منځ کې واقع دی او د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ به هلته جنډه وچتیږي، روزه د پولیسو تر شدید امنیتي څار لاندې ده او شاوخوا یې ټولې لارې د موټرو د تګ راتګ لپاره تړل شوې دي. د روزې له انګړه د باندې په 10 متره کې یو پولیس ولاړ دی. د ملي اردو چارواکي وایي چې د خلکو د امنیت په خاطر کلک امنیتي ترتیبات نیولې دي.
امنیتي قواوی ښار ته راغلي دي، منظم کمربندونه جوړ شوي. د هیواد له هر ولایت څخه چې خلک راځي دلته تلاشي کیږي او د روزې خواته ځي. هر څوک دې آزادانه وګرځي او خپل ملي دي وکړي. افغان ځواکونه د دوی په خدمت کې دي.
د 209 شاهین قلی اردو چارواکي په دغه خار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د 3000 سرتیرو پر دنده د ګمارنې خبر ورکوي. د نورو ولایتونو خلک هم د امنیت لپاره ډاډمن نه وو، خو بیا هم د نوي کال د جشن په خاطر مزار شریف خار ته راغلي دي.
پینځه په کال کې د اینکروشي کار کوم، د پرستنی کال نه د کال کې لک کمزوري ده. خلق د ډډ مزه حالات هم د شان ته خراب تراب دي.
بس دلته راغلی او نوی کال لپاره د ستړی لپاره چې ساتي وګرځو وطن وینو حالات وینو او سخی صاحب زیارت ته خلق ډیر راځي موږ مرام. خلکو دا وایل چې بیا امنیتی ده، خو امنیت صحیح ده. موږ د باندې پوه چې دولت کوي ده امنیت به زر تر زره ټیک شي.
د نوی کال د جشن په خاطر تنکی ځوانان د راتلونکو شپې لپاره د موسیقي وسایل پر لاسي کراچیو پلوري. بیګاته به ورلو به هم کیږي او د شپې تر ناوخته به د روزې شاوخوا پر سړکونو خلک خوشحالي کوي. د نوی کال د جشن لپاره دکاندارانو له سیمه ایزو تولیداتو څخه خپل دکانونه ډک کړي دي. د نورو ولایتونو خلک بیا له دې خاره کورونو ته ډالۍ وړي.
د نوروز لپاره مو ځانګړي ترتیبات نیولي. د هفت میوه او هفت سین خوراکونه مو هم جوړ کړي. د نورو ولایتونو خلک د مزار تولیدات کورونو ته تحفه وړي.
د مزار شریف د ښار اوسیدونکو وایي چې د تیرو کلونو په پرتله ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده چې څو ورځې وړاندې په دغه ښار کې ځینو پیښو خلک ویرولي دي، خو بیا هم ځوانان د جشن د ورځې لپاره پر سړکونو د ځینو نندارو د وړاندې کولو تمرینونه کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا هم نړیوال رپورت. په نیوزیلند کې د هغو کسانو خاورو ته د سپارلو مراسم ترسره شول چې د تیرې جمعې په ورځ د کرایس چرچ شار په دوو جمعتونو باندې په بریدونو کې وژل سوي دي. خو د پیښې هاخوا د ترکیې جمهور رئیس اردوګان پر څرګندونو باندې نیوزیلند او استرالیا سخت نیوکې کړې دي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
ان په کرایسټچرچ ښار کې سلګونه کسانو د خالد مصطفی او داغه د 15 کلن زوی حمزه چې له سوری کډول شوی وو د جنازې په مراسمو کې برخه واخیستله. د نیوزیلند امنی قومندان مایک بوش وایي چې د مړو د پیژنګلوي او کورنۍ ته د بیرته سپارلو بهیر لا روان دی.
کورنۍ او عزیزانو ته د مړو د بیرته سپارلو بهیر زموږ مهم لومړیتوب دی. دا د کورنۍ لپاره د هغوی سره د خواخوږي او د انعاناتو لپاره مهم لومړیتوب دی. دا بهیر ښه پر مخ ځي او زموږ نیت و چې تر وسې پورې به دا بهیر نن بشپړ کړو.
مړی ښخ شول او مذهبي سیاست پیل شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سې شنبې په ورځې له نیوزیلند وغوښتل چې د اعدام سزا بیرته قانوني کړي او بریدګر ته چې د کرایسټ چرچ په جماعتونو کې 50 کسانو وژل د مرګ سزا ورکړي.
یا بو انسان حیات انسان جل نه قدر اوجوز.
د انسان ژوند څومره به ارزښت دی که ستاسو په قانون کې داسې څه نشته نو قانون کې تعدیل راولي او داسې قاتلینو ته د ژوند حق ما ورکوي.
اردوغان په لومړۍ نړیوالې جګړې کې د سرالیا او نیوزیلند د عسکرو یرغل ته په اشاره ویل هر څوک چې د اسلام ضد احساساتو سره ترکیې ته راشي لکه د دوی د پلرونو په څیر د کاناکلی په کمپاین کې په تابوت کې به بیرته واستول شي. دغه څرګندونې د سرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن د کلکو نیوکو سره مخ شوې دي.
زه تمه لرم او غوښتنه مې کړې چې دغه څرګندونې روښانه شي او بیرته واخیستل شي. دا څرګندونې په تیره د ترکیې په دولتي تلویزیون کې د استرالیا د موقف څخه ناسم راپور دی.
اردوغان د نیوزیلند په جماعتونو باندې برید د خپل د انتخاباتو د کمپاین محور ګرځولی. اردوغان د بریدګر هغه زړه بوګنوونکې ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو باندې د پیښې له ځایه په ژوندۍ بڼه خپروله او سوشل میډیا هغه ویډیو چې 1.5 میلیون ځله ډیلیټ کړی بیا بیا په خپل کمپاین کې ښودلې ده.
All of us, I think, need to present a united front.
زما په ان کله چې خبره نژادي تبعیض افراطیت تاوتریخوالي ته رسیږي زموږ دنده ده چې یو موټی شو او په وړاندې مبارزه وکړو.
د نیوزیلند حکومت په انقره غږ کړی چې دغه ویډیو خودل بند کړي او د خلکو د احساساتو له پارولو څخه لاس واخلي ځکه په دې سره د نیوزیلند د اتباعو ژوند د خطر سره مخامخ کیدی شي. نیوزیلند دا هم په ګوته کړې ده چې بریدګر د نیوزیلند نه بلکې د استرالیا تبع دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د لغمان د ولایت په ټولو ولسوالیو کې له تیرو اتو ورځو راهیسې روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. چارواکي وایي طالبانو تړلې او په دې تړاو خبرې روانې دي چې ستونزه اواره سي. خو ولسي خلک له روغتیایي پلوه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. زموږ په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
ل تیرو اتو ورځو راهیسې د لغمان ټولو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي. ځایي چارواکي وایي دغه کار طالبانو کړی خو د بندېدو لامل یې نه ښیي چې ولې. د لغمان روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر محمد آصف صافی امریکا غږ ته وویل له یوې اونۍ واوښتل خو لا یې روغتیایي مرکزونه تړلې پاتې دي. وایي دا کار طالبانو کړی.
دا خو د تېرې سې شنبې را په دې خوا روغتیایي خدماتو هغه بندې په ولسوالیو کې د قومي مشرانو او علما کرامو او د ټولنې خلکو د روغتیایي مراکزو د صحي شورا غړي په دې هڅه او تلاش کې دي انشاءالله د برېزې وخت به دا مشکل ده د پاتې کې
کیږي او خدمات به ځای خلک وایي د روغتیایي خدماتو د بندېدو وجه دا ده چې د هیلنیټ موسسي خدمات ځینو ځایي خلکو او طالبانو ته د منلو نه دي. د کارکونکو معاشونه کم کړي او د پخوا په شان امکانات نه ورکي. احمد پولاد د لغمان ولایت اوسیدونکی دی.
یا د درې میاشتې کېږي هیلنیټ موسسي د خدمات مخ ته وړل درې میاشتې کې خو معاشونه هم نه ورکړي. هغه څه رقم خدمات چې مسویدان موسسي مخ ته وړل دوی ونه شوړلای. دا هغه خلک راپور ته شول د دې په ضد باندې نو بعض خلک عارضي او کولې په دې سیمه کې چې د اطرافو کې خصوصا د وسلوال طالبان دي هغوی ته نو هغوی دا موسسه بنده کړله خدمات بند کړل. نن لسمه ورځ ده
حکومتي مقامات د نوم نه خودلو په شرط منی چې ولسی خلک د هیلنیټ په نوم قراردادي موسسي له چارو خوښ نه دي، ځکه نو په ځینو سیمو کې ولس او ډیرو منطقو کې طالبانو احتجاجن پر روغتیایي خدماتو بندیز لګولی دی. د لغمان د والي ویان اسدالله دولت زی وایي روغتیایي خدمات بندي خو د بیرته خلاصېدو په اړه اقداماتو کې پرمختګ شوی.
لغمان ولایت کې په مرکز ولسوالیو کې د روغتیا برخه کې د خدماتو وړاندې کوونکي اداره یا هیلنیټ دوی مسؤلین راغوښتي وو، جناب والي صاحب سره خبرې وکړې، دوی خپل ټول پروګرامونه تشریح کړل ورته او ژمنه وکړه چې دوی به هغه مسائل چې پخوا له دې نه وړاندې سویلن کمیټې مخته وړل روغتیایي خدمات اوس یې دوی ته سپارلي دي، له هغوی نه به هم زیات غوره روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره وغږیږو خو بریالي نه شو. ځایي خلک وایي که روغتیایي خدمات همداسې تړلي پاتې شي نو په ولسوالیو کې ډېر ناروغان مړه کېدلی شي. ذبیح الله غازی، اشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 1990 کال کې به د افغانستان صادرات $1 میلیارډ ته ورسیږي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریالي لیمې نیازی رپورټ ته.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د صادراتو په کچه کې ډیروالی، د کسب او کار او ډیرې پانګونې لپاره د زمینې برابرول په راتلونکي کال کې د دغه وزارت لومړیتوبونه دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د عامه اړیکو مشاور او ویاند سمیر رسا د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په 1990 کال کې به د افغانستان د صادراتو کچه $1 میلیارډ ته ورسیږي. هغه وویل چې د هوایي او ځمکنیو دهلیزونو پراختیا، د چابهار بندر له لارې هند ته د سوداګریزو توکو لیږد او د سیمه ییزې همکارۍ ودې ته په کتو به د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي.
موږ غواړو افغانستان له وارداتي هیواده په یو صادراتي هیواد بدل کړو. په همدې موخه غواړو په 1990 یا 2019 کال کې د صادراتو کچه $1 میلیارډ ته لوړه کړو.
د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د راپور پر اساس په 1990 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 2.5% او د صنعت وده کې 8% زیاتوالی راغلی دی. اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې که چیرته تولید ډیر وي او متشبثین او پانګوال ځاني او مالي امنیت ولري، نو د ډیر تولید او پانګونې په صورت کې د دې امکان شته چې د صادراتو کچه له $1 میلیارډ څخه هم پورته لاړه شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې د جمهوری ریاست انتخابات د همدې کال د سپتمبر د میاشتې په 28 کېږي. کمیسیون ویلی دی چې د جمهوری ریاست او د ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به هم په ګډه ورسره وشي. د افغانستان د روغ جوړې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په واشنگټن کې د افغانستان د سفیری سره د لیدنې پر مهال ویلی دی چې د سولې بهیر له پیچلتیا نه ډک دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ نړیوالې ادارې یا یونیسف د افغانستان د کرکټ سوری راشد خان د افغانستان لپاره د ښه نیت ملي سفیر وټاکه. په یونان کې په افغان مهاجرو برید شوی دی. پولیس وایي یو څو کسانو چې مخونه پټ و د یونان د کانستا په ښار کې یې په افغان مهاجرو برید کړی. د افغانان چې اکثریت یې تنکي ځوانان ول، د باسکټبال لوبه یې کوله چې حمله پې وشوه. طالبانو د پاکستان په جنوب لویدیځ برخه کې د ملیشیا ځواکونو شپږ غړي وژلي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو د بلوچستان په ایالت کې په یوې لرې پرتې پوستې برید وکړ او شپږ ملیشیا ووژل. یو پخوانی امریکایي طالب جان واکر لنډا چې په 2002 کال کې د افغان طالبانو له ډلې څخه د ملاتړ په جرم زندانی شوی و، د همدې کال د مې په میاشت کې خوشې کیږي. د اسرائیلو پوځ ویلی دی چې عسکرو یې دوه فلسطینیان چې په لویدیځه غاړه کې په اسرائیلي عسکرو حمله کړې وه ویشتلي او وژلي دي. په پاکستان کې د چک جمهوریت یوه موډله په 8 کلونو او 8 میاشتو بند محکومه شوله. د فیشن دغه ستوری چې 22 کاله عمر لري د مخدره موادو د قاچاق په تور پولیسو نیولې وه او نن محکمې د بند سزا ورته ورکړله. د قزاقستان جمهوریس نور سلطان نظربایوف له 10 کلنۍ واکمنۍ وروسته د خپل مقام نه استعفا وکړله. په برتانیې کې پولیسو هندای سوداګر نیراو مودی ونیوه. نیراو مودی چې د الماسو غټ کاروباری دی په هند کې چارواکي ورپسې ګرځېدل چې وینسي. د داعش د ډلې سلګونه جنګیالي د سوریې د باغوس په سیمه کې لا هم مقاومت کوي. د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پمپیو وایي د امریکا د منځنی ختیځ د هیوادونو نه د سیمې د امنیتی مسایلو په اړه د نوو کوښښونو تمه لري، او د امریکا جمهور رئیس مرستیال مایک پینس هغو خلکو ته د مرستې ډاډ ورکړ چې د امریکا په مرکزي او لویدیځو ایالتونو کې سیلابونو زیانمن کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ چې زموږ بلې خبرونې ته په 00120216919 باندې زنګ ووهئ. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم.